لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. قدر منوریدونکو، آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. قدر منو، په دې خپرونه کې به واورې چې د افغانستان حکومت وایي په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو غونډو په نوي پړاو کې که ګډون هم وکړي نو یوازې د سفیر په کچه استازی به ور ولیږي. نور راپورونه او د آزادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم خپرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر په کابل کې له پرونیو مظاهرو وروسته سوله ایز لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی. ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه غونډه وشي او نواز شریف خپل پارلمان ته ویلي چې د ده پر ضد فساد تورونه دې وڅېړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر په کابل کې له پرونیو مظاهرو وروسته سوله ایز غونډې او لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی او له امنیتي ځواکونو یې مننه کړې چې د لاریون کوونکو امنیت یې وساته. په یو ویډیو پیغام کې ولسمشر غنی د معترضینو د غوښتنو پر وړاندې په تیرو دوو اونیو کې د حکومت د اقداماتو یادونه وکړه او ویې ویل د ده لخوا له ترکمنستان څخه د 500 کیلو ولټو برېښنا د مسیر د څېړنې لپاره ګمارل شوی کمیسیون به سر له ننه د محمد همایون قیومي په مشرۍ کار پیل کړي.
دا وایي زه ډاډه یم چې د خلکو ترمنځ وروستۍ خبرې اترې کولی سي د دې کمیسیون څېړنې لا بډایه کړي، په ملي پروژو کې ټولو ته د ګډون زمینه برابره کړي او حکومت سره یو داسې نتیجې ته په رسیدو کې مرسته وکړي چې عمومي ښېګڼه او هوساینه پکښې وي.
د ارګ په ټویټر پاڼه کې ویل سوي ټاکل شوی کمیسیون د توتاب د پروژې د تیرو څلورو کلونو د اسنادو ته څېړنې بشپړ واک لري او حکومت هم دم ګړی د دې پروژې ټول کارونه درولي او د دې کمیسیون له سپارښتنې وروسته به بیا پیل کړي. اسلام آباد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپل د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د فرانسې خبری اژانس دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله کړې. دا څلور هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې کړنلارې پر جوړولو د جنوري میاشتې راهیسې غونډې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلورو واړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهار شنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان نچری رئیس چین ته د سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست څخه یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالله په بیجینګ کې د چین د صدراعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا خبرې کړي. د خبر پاڼې له مخې یو توافق چین ته د افغانستان د زعفرانو د صادرولو، دویم توافق د 1500 چینایي ینو په ارزښت له افغانستان سره د چین د تخنیکي همکارۍ په اړه دی او څلور نور دښتونه هم د ورېښمو له لارې څخه د ګټې اخیستنو په کابل پوهنتون کې د چین لخوا د ویډیوټوریم د جوړولو، د 500 میلیونو چینایي ینه د غیر عجلو مرستو او د دولت د مامورینو لپاره د ارزانو کورونو د جوړولو په اړه دي. ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې د جګړو له کبله هره ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د اماډیکو مسؤلې ستاچی وینسټن ازادي راډیو ته وویل د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1300 افغانان د نامنیو له کبله له خپلو کورونو کډه شوي دي.
دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې د 2014 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ په ټول افغانستان کې تر 1300 زیات کورني بې ځایه سوي کډوالو سره مخ یو.
کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن ویسټن په وینا د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر پکې تر بل هر ولایت زیات دی او پسې نوموړې د ارزګان او هلمند ولایتونه یاد کړي دي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم لخپلو مالی سوابق څخه د دفاع په ترڅ کې له پارلمانه غوښتي چې په پنامه کې په خبره شوي اسنادو کې د ده پر ضد د فساد تورونه وڅېړي. نواز شریف پرون پارلمان ته وویل د شتمنۍ هغه وخت لرله چې سیاست کې له ښکېل نه و. شریف زیاته کړه چې د هیڅکله هم د هیواد شتمنۍ له هیواده بهر نه ده ایستلې. نواز شریف وروسته له هغه تر سیاسي فشار لاندې راغی چې په پنامه کې په افشا شویو اسنادو کې په بهر کې د ده د کورنۍ د غړیو شرکتونه رسوا شول او ویل کېږي چې ګڼې د ده کمپنیو لخوا په لندن کې جایدادونه اخیستل سوي. د پاکستان صدراعظم وویل دی په ډاډ سره ویلی شي چې حتی یو پول یې هم له هیواد څخه بهر نه دی ایستلی. د ایران پولیسو اته کسان په انټرنیټ کې د ښځو د سرلوڅو عکسونو د خپرولو له کبله نیولي دي. د هغه څه د مخنیوي لپاره شوي چې په ایران کې غیر اسلامي اعمال بلل کیږي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د خلکو د هیواد د راتلونکي لپاره د یوې پراخې کلتوري مبارزې په ترڅ کې د سرلوڅو ښځینه عکسونو خپاره کړي دي. د ایران دولتي رادیو تلویزیون ویلي په دې عملیاتو کې د انسټاګرام د انلاین ټولنیزې شبکې یو شمېر کارکوونکي هدف ګرځېدلي. انسټاګرام چې فیسبوک یې مالکیت لري تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هالیوډ وتلی فلمي ستوري انجیلا جولی وایي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو عکس العمل خوابدې کړې ده. جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د خپلې ځانګړې استازې په توګه نومولې پرون په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکي توګه د ځان ګوښه کولو پالیسۍ خپلې کړي. د هالیوډ دی ستوري وویل د کنټرول څخه وتلي کډوالۍ اندېښنو هغه کسانو ته د کاذب مشروط فضا برابره کړې چې د ویرې او بیلتون سیاست تبلیغوي. او د ارمنستان او ازربایجان ولسمشرانو پرون په خپله هغو ژمنو ټینګار وکړ چې دا ناګورنه قرهباغ په لانجمنه سیمه کې به اوربن رعایتوي او د دې لانجې سوله ییز حل لاره به عمومي. د امریکا، فرانسې، روسیې لخوا په یو ګډه خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې د ارمنستان او ازربایجان ولسمشرانو سریجی سرکاسیان او الهام علیوف همدارنګه ومنله چې د خبرو په دوهم پړاو کې به چې پر موقعیت به یې وروسته موافقه وشي په دې مقصد برخه اخلي چې خبرې اترې به د هر اړخیز حل پر لارو چارو متمرکز وي. د موافقتنامه په وینا کې د امریکا، فرانسې او روسیې په منځګړیتوب په پرونیو خبرو کې وشوه. داو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې اسلام آباد وایي د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو خبرو نوی پړاو به د چهارشنبې په ورځ ترسره شي، خو په ځواب کې کابل نن وویل چې دې خبرو ته چندان امید نشته.
د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت زیا بولي. احیانا هم مذاکرات کېدي، هغه به د سفیرانو په کچه وي.
د امریکا د حکومت یو مقام ویلي چې امریکا له ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې د خبرو هرکلی کوي. او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د چین د جنوبي سمندرګي په لانجه کې د بیجنګ له دریځ څخه ملاتړ اعلان کړی. نور موضوعات هم لرو. په کونړ کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د نویو پیښو له موندلو وروسته خلک اوس له لرې سیمو خپل ماشومان مرکز ته د واکسین لپاره بیایي.
خپل مصرف لکه مخکې چم کړي وو، مخکې مې ګاډي دوه من کړي وو، هغه خپل مصرف راوستل او بس دلته واکسین وکړل او اوس هم غواړو چې واکسین.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام نیمه نړۍ، د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپرېږي. زمږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. اسلام آباد وایي چې د چهارشنبې په ورځ به د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو، افغانستان، امریکا، چین او پخپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د افغانستان حکومت په دې خبرو کې د ګډون لپاره چندان امیدوار نه دی او وایي چې که احتمالا ګډون هم پکې وکړي نو د یو سفیر په کچه به وي. د فرانس پرس خبری آژانس د څلور اړخیزو غونډو د نوي پړاو د پیل خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس سکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلور وړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې به د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي د افغانستان د سولې لپاره د یوې کړنلارې پر جوړولو د جنورۍ د میاشتې راهیسې څلور اړخیزې غونډې کوي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هسې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورم دور خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې ترسره شي، خو طالبانو نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلني عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ بریدونه وکړل. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر ویل نور له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ترې غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. افغان حکومت همدارنګه ګواښ وکړ چې که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی ځل مخامخ خبرې د تیر کال په اوړي کې اسلام آباد کې شوې وې چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر د ډاګیزه کېدو له کبله یې دوام ونه کړ.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو نوی پړاو به د چهارشنبې په ورځ ترسره شي، خو د افغانستان حکومت وایي چې دې خبرو ته چندان امید نه لري. د افغانستان د دولت د ریاست ویان دواخان مینپال له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې که چېرته د افغانستان حکومت ګډون وکړي نو یوازې د سفیر په کچه به وي. په دې اړه زما همکار بشیر ګواښ له ښاغلي دواخان مینپال سره مرکه کړې. ښاغلي مینپال، د مرکې په پیل کې د افغان حکومت د استازو د احتمالي ګډون پر څرنګوالي رڼا واچوله.
تاسو معلومه ده چې د څلور اړخیز کمیسیون د نصب پر مهال باندې د پاکستان حکومت لیکلې ژمنه سپارلې ده چې هغو ډلو په وړاندې باندې به اقدام کوي چې د سولې له مذاکراتو څخه وځي او جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان حکومت او په مجموع کې څلور اړخیز کمیسیون اوس د پاکستان د دغو تعهداتو په اړه باندې د عمل انتظار باسي تر څو پورې چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نه کړي او عملي اقدام ونه کړي. د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت ضیا بولي، که احیانا هم مذاکرات کېږي هغه به د سفیرانو په کچه وي.
یعنی معنا دا چې د چهارشنبې په ورځ کې دشي د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داخلوال په دې غونډه کې برخه واخلي
او نور مذاکرات به تر هغو پورې د سفارو په کچه باندې ولې د افغانستان د حکومت نور مسؤولین له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو ناسته نه شي.
نو خو سفیر هم د افغانستان استازی د افغان چارواکی دی، نو معنا خدا شو چې بیا هم افغان حکومت غواړي چې د خبرې شروع شي او هماغه رنګه شروع شي لکه څنګه چې پخوا وي.
پخوا ترکیب ویلو د سولې شورا او په کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین و په لوړه کچه کم کیږي ککیتی هغه به یوازې د سفرو په کچه باندې.
نو د پاکستان د خوانه تاسو ته کوم رسمي بلنلیک یا خط راغلی د دې غونډې لپاره؟ ځکه چې تاسو وایئ چې ککیږي، لیکن مطلب تاسو پې متيقین نه یې چې دا به وشي کنه؟
تر اوسه پورې یوازې دا د مطبوعاتو په کچه باندې دا شان مطرح شوی. د افغانستان حکومت بیا هم د پاکستان د عملی اقدام انتظار باسي تر څو پورې عملی اقدام ترسره نشي او پاکستان هغه تعهدات چې خپلې کړې دي د هغه په اړه باندې عمل ونه کړي، پر نورو مسایلو به د افغانستان حکومت وروسته تصمیم نیسي.
د افغانستان د دولت د ریاست ویان دواخان مینپال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د حکومت د احتمالي ګډون پر څرنګوالي خبرې کولې. ښاغلي مینپال وویل چې د افغانستان حکومت ښایي په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، او که ګډون هم وکړي نو یوازې د سفیر په کچه به وي. په تېرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې داسې یو کلک او غوڅ دریځ غوره کوي. د افغان حکومت د دې دریځ په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ که چیرته په دې برخه کې تاسو کوم نظر یا تبصره لرئ نو د افغان بی سیم په 1918 شمیره یې SMS کړئ. ازادۍ راډیو ته رسیږي او موږ به په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
بیا هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي چې د امریکا متحد ایالات افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي. د امریکایي مقام د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي که افغان حکومت او اسلامي حزب په خپلو کې د سولې پر موافقې سلا شي نو متحد ایالات به پر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لرې کولو او کمولو سره همکاري وکړي. به هم اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ کوي. د امریکا غږ آشنا راډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي امریکا د داسې خبرو له لارې چې د افغانانو په مشرۍ واکې وي د افغانستان د شخړې د هواري د بهیر ملاتړ کوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. امریکا غږ آشنا راډیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي له خولې زیاتوي واشنگتن چمتو دی چې د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غړو سره کار وکړي چې د سولې د تړون د بشپړېدو په صورت کې د اړینو شرایطو د پوره کولو لپاره بندیزونه کم شي. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2003 میلادي کال د فبروري په میاشت کې ګلبدین حکمتیار د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د امریکایي چارواکي امریکا غږ ته په دې اړه چې د افغان حکومت سره د سولې د هوکړه لیک لپاره به د ښاغلي حکمتیار نوم له دې لیست څخه وایستل شي او کنه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و د زور زیاتي څخه لاس اخیستل، د نړیوالې ترهګرۍ سره د اړیکو پرې کول او د افغانستان د اساسي قانون منل د پخلاینې لپاره هغه شرایط دي چې دوی ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د سولې پلاوی وایي له اوږدې مودې خبرو او پرله پسې بحثونو وروسته د اسلامي حزب او افغان حکومت د هیئتونو ترمنځ د سولې سند نهایي شوی. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر امین کریم د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د سند متن افغان لوري ته سپارلی څو ولسمشر او اجرایه رئیس ته د کتنې لپاره وړاندې شي. د افغانستان جمهور ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. اسوشیتد پریس خبري اژان چې دا کوي د دې تړون یو کاپی لیدلی وایي دا یو 25 ماده ای تړون دی چې پکې به حکومت افغانستان ته د اسلامي حزب د زرګونو هغه پلویانو پر اسنولو کې مرسته کوي چې دا محل پاکستان کې دی ردی. همدارنګه به د افغان حکومت له زندانونو څخه د اسلامي حزب د 2000 په شاوخوا کې بندیان هم خوشي کوي. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا په یو ریپورت کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال $40 میلیون د حکمتیار په امنیت او دفتری چارو لګوي، خو خپل افغان چارواکو تر اوسه د تړون د دې جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له صدراعظم لی کیانګ سره وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی عبدالله د چین د جنوبي سمندرګي په اړه په لانجه کې د پیکینګ د دریز ملاتړ اعلان کړ، خو په دې اړه خبرې اترې غوره وبللې. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدراعظم عبدالله ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته به دوام ورکړي. ښاغلی عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له صدراعظم سره وکتل. چین د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په ابتدایي څلور اړخیزو غونډو کې هم ګډون لري. د چین په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیایي چارو مسؤل ویلي چې د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله د هغو افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې هم د همکاري ژمنه ورسره کړې چې د دې هیواد په جنوبي ایالت شینجن او نورو سیمو کې وسلوالي حملې کوي. چین له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو ملاتړ کوي او چینایي شرکتونو په افغانستان کې پانګونه کړې ده. چین د افغانستان په معدنو کې هم چې د اټکل پر اساس 3 تریلیونه کلنی عاید درلودلی سي سرمایه ګذاري کوي. عبدالله عبدالله په دې کتنه کې له افغانستان او خپل حکومت د چین د ملاتړ مننه کړې او د چین د جنوب سمندرګي په اړه پلانجه کې د پیکینګ د دریځ ملاتړ کړی دی. چین ته د افغانستان ورغلي پلاوی په سوله ییز ډول او د مذاکرو له لارې د دغې لانجې د هواري ږغ کړی دی. افغانستان تر ټولو وروستی هیواد دی چې د چین د جنوبي سمندرګي په اړه په لانجه کې د پیکینګ د دریځ ملاتړ کوي. چین په خپل جنوب کې پر دې ټول سمندرګي ته کنټرول ادعا لري، خو امریکا، فلپین او یو شمېر نور سیمه ییز هیوادونه یې مخالف دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په کابل ښار کې په پرونۍ مظاهرې لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د پرونۍ مظاهرې په بهیر کې د کابل ښار مرکزي او ډیپلوماټیکه برخه بشپړه فلج وه. وړاندې په مطلب کې راغلي، د مظاهرې له امله ځمکنی او هوایي ترانسپورت لس خود سره مخ و، بازارونه، ښوونځي او پوهنتونونه تړل سوي وو. دوکانونه، شرکتونه، عامه خلکو او سوداګرو ته په میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی. ورځپاڼې د ولسمشر له قوله لیکلي، له ترکمنستانه د وارداتي 1500 کیلو ولټه برېښنا پروژې ټولې چارې ځنډول سوي او د مظاهره کوونکو د مشرانو په ګډون یو کمیسون ته دنده سپارل سوي چې د پروژې ټول اړخونه دې وڅېړي. سرنوشت په خپل سر مقاله کې لیکلي، ملي پروژې باید په دغه ډول حرکتونو سره تخریب نسي. لیکوال سپارښتنه کوي حکومت هم باید اجازه ورنه کړي چې څوک د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سوداګرۍ لپاره د دغه ډول لویو پروژو پر وړاندې خنډونه را پیدا کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي، هغوی چې د پردیو په اشاره دغه ملي پروژه له خنډ او ځنډ سره مخ کوي، حکومت یې باید پر وړاندې پرېکنده دریځ ولري او قانوني چلند یې ورسره وکړي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې پوښتنه شوي، آیا د مظاهرې په منځ کې بلواکوونکو نفوذ درلود؟ د لیکوال د معلوماتو له مخې یو شمېر کسانو چې ظاهرا مظاهره کوونکي معلومېدل، لیدل سوي چې په امنیتي ځواکونو یې د ډبرو حملې کړې. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې دا کسان باید پیدا او سزا ورکړل سي، ځکه د جنبش روشنایي غړو هم رسنیو ته ویلي چې دا کسان د دوی غړي نه وو. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي، د ډیموکراټیکو او ولسواکو نظامونو یوه ځانګړنه دا ده چې خلک خپلې ستونزې د مذاکراتو له لارې حل کوي. د لیکوال په باور کله چې سترې مظاهرې کېږي، نو د امنیت ساتنې لپاره یې زیاتو ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په بېلابېلو جبهو کې له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي، نو ستونزمنه به وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دومره لویو مظاهرو امنیت خوندي کړي. او په پای کې بلې دولتي ورځپاڼې هیواد لیکلي، ملي پروژې باید د قومي غوښتنو ښکار نه سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ورځې 1000 کسان د جګړو له کبله په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو په حال کې دي. د خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم نور موضوعات. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په خواهی د فلج ضد واکسین ماشومانو ته نه ورکول، خو له کومې ورځې چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو مثبتې پیښې موندل شوي دي، دوی دا احساس پیدا کړی چې پرته له واکسین بله لاره نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په خپل راپور کې له هغو خلکو سره خبرې کړي چې وایي په سلو کې 95 کسان اوس حاضر دي چې خپل کوچنیانو ته واکسینونه ورکړي.
د شولتن قومي مشر حاجی عجب خان وای په ولسوالۍ کې پوخه د پولیو ضد واکسینو زیات مخالفت موجود، خو کله چې د فلج درې پیخي په سیمه کې و موندل شوی او خلکو د هغو فلج ماشومانو حالت ولید، نو د خپل کوچنیانو د روغتیا غم ورسره پیدا شو او اوس چمتو دي چې هر کورنۍ خپل ماشومان ته یاد واکسین ورکړي. هغه وای دوی هلته پراته وسلوال مخالفین هم دې ته چمتو کړي چې له دې وروسته په ټولو کلیو کې د واکسینو رضاکارانو ته اجازه ورکړي او په خپله سیمه او کورونو کې د فلج ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ولسونو د منځګړتوب دپاره لاړو د مهاجرو شورا او زموږ د سلطان لال مرکلي دېرش نفر سپین ګیري ولاړو. هغه درو کې مونږه د دغه ټولو مهاجرو وروڼو سره تقریبا دوه ورځې وخت تېر کړ او مونږ به د واکسینو او د دې ولسي وګړو به هم خیر سودو د واکسینو به هم نور دغه نه کوو.
دوه تنه ځوانان چې د شولتن درې له لرې پرتې سیمې سونو څخه د یادې ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته یې د واکسین د پاره خپل ماشومان راوړي وو. ازادي راډیو ته وویل
محمد دی د سونو کلی اوسېدونکی یم. د سونو او د ون په ساحه کې چې کوم وایرس د پولیو لګېدلی دی د دې په بابت باندې خلکو ته ډېر زیات فکر او سوچ پیدا شوی دی چې دا خو یقیني چې دا شی مشکل پېښی دی پولیو. زیاتره خلکو سره خو همدا فکر پیدا شوی دی چې مونږ به خپلو ماشومان چې دی نو واکسینو ته بي او په خپلو ماشومانو باندې خو مونږ پرېستو چې د خپلو ماشومانو له ویسمه کو دغه نه نو ګاډی به ولته وکړم په خپل مصرف لکه مخکې چې م کړي وو مخکې مې یو ګاډي دوه من کړي وو هغه م په خپل مصرف راوستل او بس دلته مې واکسین وکړله او اوس هم غواړو چې واکسین
او ماشومان هماغه هلته نور ماشومان وو چې هغه غونډ پلو چې زیات درې کسان پکې پلو شلو د هغه په واسطه باندې دلته د کسانو چې نور ماشومان چې هرته پلج نه شي او بل د راډیوانو دغه مونږ راونیول هغه وویل چې ماشومان زیات پلج کېږي او نه بلته لګي نو مونږ په دغه واجه باندې ماشومان دلته اړو چې دلته راته واکسین کړي.
د شولتن روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر رحمت الله وایي د واکسینو د اهمیت په اړه د خبرو شو راپورونو سره د خلکو ذهنونه روښانه شوي دي.
اوس موږ ټارګټ تقریبا سلو کې 90 فیصد موږ سره دغه شوی دی چې من شوی دی او تقریبا د 10 فیصد پدې ان شاء الله دا به د نږدې وخت کنټرول شي. هغه خلکو خپل هغه ماشومان ولیدل او خپل ضرر باندې پیښلو بل هغه ستاسو میډیا موږ سره ډیره پوره همکاري وکړه ځکه چې ازادي راډیو د ټول خلک اوري نو دا خپل مشکلات او خپل ولیدل ماشومان او هغه خلکو نو په دغه شکل باندې زموږ سره د همکاري زیاته شوی ده.
د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د فلج ناروغۍ د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې درې ورځنی کمپاین پیل کړي چې په کې به له یو نیم لکو زیاتو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د څاڅکو ورکولو هڅه وشي. هغه وایي د شولتن په ساحه کې پخوا د خلکو په منځ کې د واکسینو په ضد بد نظر موجود و خو اوس خلک په دې پوه شوي چې واکسین ماشومانو ته مهم او کوم ضرر نه لري.
نو موږ چې سواتی ورونه چې دلته په دغه څو ولسوالیو کې حضور لري د هغې د شوراګانو مشرانو سره هم موږ ناست درلودلې او د هغې هم دا غوښتنه وه هغې ویل چې دا زموږ د ماشومانو حق دی او موږ په کوم ځای کې زموږ سواتی ورونو نه یې کړی ویل چې موږ به هغې تشویق کړو چې هغې هم دا واکسین وکړي ځکه دا د ماشوم حق دی دې کې کوم مشکل نشته دی.
د یادونې وړ ده چې په روان زیږدیز کال کې په ټول هیواد کې د فلج 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند یوه په کندهار او درې د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې دي. خلک ویره لري چې که چیرته د واکسینو مخنیوي ته بیا هم د کونړ په نورو سیمو کې دوام ورکړل شي او د جنګ له معلولینو وروسته به د ګوزن له امله د فلجو شوو کسانو شمیر زیات شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ایران پولیسو اته کسان په انټرنیټ کې د ښځو د سرلوڅو عکسونو د خپرولو په تور نیولی دي. دا د هغه څه د مخنیوي لپاره شوي چې په ایران کې غیر اسلامي عمل بلل کیږي. په دې اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د ایران دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د کسانو د هیواد د راتلونکي لپاره د یوې پراخې کلتوري مبارزې په ترڅ کې د سرلوڅو ښځو عکسونه خپاره کړي. دا اشخاص په داسې حال کې نیول کیږي چې له لویدیځ سره د دې هیواد د منځلاري ولسمشر حسن روحاني لخوا د اتومي توافق له لاسلیک وروسته په ایران کې یو شمېر نور هنرمندان، شاعران، خبریالان او نور کلتوري فعالان هم نیول شوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي دا نیونې او سخت حکمونه څرګندوي چې د ایران په امنیتي او قضایي ادارو کې هغه سخت دریځې چې ونه توانېدل له لویدیځ سره د دې توافق مخه ونیسي او له دې ویره لري چې د ټولنیزو سختو بندیزونو لرې کیدل به د ایران اسلامي جمهوري رژیم کمزوری کړي لا هم په دې هیواد کې د پام وړ سواک لري. د ایران دولتي راډیو تلویزیون ویلي په دې عملیاتو کې د انسټاګرام د انلاین ټولنیزې شبکې یو شمېر کارونکي هدف ګرځول شوي. انسټاګرام چې فیسبوک کې مالکیت لري تر اوسه په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د ایران دولتي تلویزیون د ریپورت تصویرونو د ودونو د لباسونو مشهور موډل الهام عربو خود چې د تهران د څارنوال جعفری دولت آبادی او څونور کسانو په وړاندې په یو تالار کې خبرې کولې او خپل زیړ ویښتانې په تور صادر پړ کړی و. میرمن عرب وویل ټول له ښکلا او شهرت سره مینه لري، هغوی غواړي چې ولیدل شي، خو مهمه دا ده چې پوه شي د دې لپاره چې ولیدل شي څومره بیه باید پرې کړي. میرمن عرب له دې څرګندونو وروسته نه ده لیدل شوې، دا هم معلومه نه ده چې نوموړي مدافع وکیل لري او که نه. د تهران څارنوال د الهام عرب له څرګندونو وروسته وویل ګڼې آرایشګاوې او د کاسۍ استډیوګانې د استخباراتي او قضایي سیستمونو تر څار لاندې دي او دوی په دې برخه کې ډېرې نیونې کړي او د انسټاګرام ډېرې پاڼې تړلې دي.
د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ قدرمن اورېدونکو. خدای شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر په کابل کې له پرونیو مظاهرو وروسته سوله ایزې غونډې او لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی او له امنیتي ځواکونو یې مننه کړې چې د لاریون کوونکو امنیت یې ساتلی. اسلام آباد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د افغانستان اجرایي رئیس چین ته د خپل سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړي دي. ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې د جګړو له کبله هره ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ سوي دي. د پاکستان صدر اعظم له خپلو مالي سوابقو څخه د دفاع په ترڅ کې له پارلمانه غوښتي چې په پانامه کې په خپرو شوي اسنادو کې د ده پر ضد د فساد تورونه دي وڅېړي. د ایران پولیسو اته کسان پر انټرنیټ د ښځو د سرلوڅو عکسونو د خپرولو له کبله نیولي. او د ارمنستان او اذربایجان ولسمشرانو پرون په خپله هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د ناګورنو قرهباغ په لانجمنه سیمه کې به اوربان رعایتوي او د دې لانجې سوله ییز حل لارې به مني.
زموږ له ازادۍ راډیو اورې ملګري ملتونه وایي د 2014 میلادي کال له پیله د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اضطراري بشري مرستو د تنظیم ادارې په یو وروستي راپور کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په شمیر کې دا زیاتوالی د اندېښنې وړ بللی. تفصیل اجمل اند اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤلې ستاسي وینسټون ازادۍ راډیو ته وویل دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې سږ کال موږ د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 113,000 کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره مخ یو. کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن وینسټون په وینا د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر پکې تر بل هر زیات دی. میرمن وینسټون وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ تر ټولو زیات کورني بې ځایه شوي کډوال په بغلان ولایت کې ثبت کړي چې شمیر یې له 1500 څخه زیات دی. همدارنګه ورپسې کندوز ولایت دی چې په همدې موده کې پکې تر 15,000 زیات خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. ستاسي وینسټون همدارنګه په اروزګان ولایت کې په تیرو څلورو میاشتو کې د 15,000 کسانو د بې ځایه کېدو او په هلمند کې د څه کم 9,000 کسانو یادونه وکړه چې د جګړو له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. نوموړې دا شمیرې د اندېښنې وړ وبللې. ویویل تر ډېره پورې په افغانستان کې وروستۍ جګړې د دې سبب شوي چې یو شمېر افغانان خپل کورونه پرېږدي او په ډېرو کمو مواردو کې د طبیعي پېښو له کبله خلک له خپلو سیمو وتلي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د شمېر د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د اپریل د میاشتې له نمایي څخه طالبانو په سرلني بریدونه پیل کړي او په وړاندې افغان حکومت هم په بېلابېلو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي. د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ څرګندوي چې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 40 ولایتونو کې هغه کسان ثبت شوي چې په زوره د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. د دې بې ځایه شوو کډوالو څلورمه برخه یې په داسې سیمو کې دي چېرې چې د مرستندویه ادارو لاسرسی ستونزمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسي وینسټون په بېلابېلو سیمو کې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو د رسولو د بهیر په اړه وویل.
So we're looking at massive numbers of people on the move.
Berman Winston wai mug pa ganshmir ki da rawani jagri aw namne la kabala da khalko la bezay kido sara makh yo da bashari murstoi dari hasa kawi har sumra zar chikawlay shi di bezay shu koranay ta po muasara to ga ibtidai murasti warasi pa sangri to ga lumlanay tibi murasti khwala sarpana uba aw la koranay sara da bezay shu kuchnyan la fara da stakro asantiyawi burstoi dari hasa kawi har sumra chi mumkin awi di bezay shu koranay ta masuniyat barabar
protection as much as possible for these families.
ملګر ملتونو د ایرن خبري اشانس په کابل کې د ملګر ملتونو د بشري مرستو د ادارو په حواله وای دوی لوی خو هڅه کوي چې لری پروتو سیمه ته مرستي ورسوي خو لبل خو هغه خلکو ته د مرستو رسولو هڅه کوي چې د جګړو په منځ کې خکیل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حقیار لکندهار علی کی پاکستان د افغانستان سری او لمړنۍ دښمن دی او د افغانستان لپاره د ښه کار نیت نه لري نو د په نظر د پاکستان سره د هر افغان هر قسم رابطه د ټول افغانستان په زیان ده. عبدالباری اکبر دوست او عبدالقهرمان د بکوا ولسوالۍ څخه لیکي پاکستان طالبان روزي نو سوله به څنګه راولي. افغان حکومت نور باید پر پاکستان باور ونه کړي. سوله باید د نورو هیوادونو په ګډون راسي لکه د چین یا هند یا قطر په مرسته. نواب خان مینپال الینګار ولسوالۍ څخه لیکي دا څلور اړخیزه غونډه به په هیڅ ډول د افغانستان د سولې پر پروسه کوم اغیزه ونه لري ځکه چې له دې وړاندې هم د دې ته ورته نورې غونډې جوړې شوي خو مثبته نتیجه یې نه ده درلودلې. شهید زاده د هلمند څخه لیکي چې پاکستان هیڅ وخت نه همکاري کوي او نه به یې همکاري کړې وي. او محمد ولی همت له هلمند لیکي که پاکستان افغان حکومت ته د سولې د څلور اړخیزو خبرو وړاندیز کړی نو په لوړه کچه استازي برخه پکې واخلي انشاءالله مثبتې پایلې به ولري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو لومړی تاندې څانګې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. سی وی یا د کارموندلو لپاره خپل لنډ معرفي یا ژوندلیک باید څنګه جوړ شي؟ یو اداره د کومو نیمګړتیاو یا ستونزو درلودونکي سی وی نه مني او ولې ردوي؟ یو چیرې د سی وی د لیږلو پر مهال څه ته پام پکار دی چې هغوی مجبور شي تاسې په اصطلاح شارټ لیست کړي او ور ومغواړي؟ همزولو په نننۍ تاندې څانګې کې مو دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کړې. که ملتیا مې وکړې نو نننۍ خپرونه د یوې ښې او قوي سی وی په جوړولو کې مرسته درسره کولی شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، سی وی د انګریزي ژبې له کریکولم ویټا مخفف توري دي. موږ یې د کارموندلو لپاره خپل لنډ ژوندلیک بللی شو چې پکې د خپلې پیژندګلوۍ، زده کړو، مهارتونو او تجربو په اړه لنډ معلومات ذکر کیږي او هغه مهال یوې ادارې ته لیږل کیږي چې اداره په کار کوونکي او بیکار کس په کار پسې ګرځي. زموږ اکثره ځوانان په خپله سی وی کې څه ځایوي؟ دغو دوو ځوانانو ته غوږ دو.
زما نوم زکی علیزی ده، د هلمند ولایت. زما سی وی کې نوم دی، ولد دی، د ټلیفون شمیره ده، ایمیل ادرس مې پکې ورکړی دی او د خپلو زده کړو په اړه باندې مې ورته معلومات لیکلي. څومره موده مې کار کړی دی، کوم دفتر کې مې کار کړی دی، څومره ژبې مې زده دي او په وروستۍ برخه کې د یو کس نوم او ټلیفون لیکلی دی چې کله هلته ضرورت کېږي چې کوم معلومات مو جوړ کړي د هغو د پخلي دپاره مقابل لوري اداره چې ده کولی شي د هغوی سره اړیکه ونیسي.
زما نوم شمسور. فراز سی وی خو زه عموماً لږ زره اوږده جوړوم. اوږده دی خاطره چې زیاتره د خارجي موسسات چیدی دوی په دې لنډ سی وی دونه اکتفا نه کوي. هغوی هر څونه چې اوږده وي بهتره ده، باید اوږده اوسي.
په فیسبوک کې د تاندې څانګې خپرونې مینهوالو د سی وی په اړه څه راته لیکلي. د ځینو نظرونه وږمه رشیدي او مسعوده نیازی لولي.
رضوان الله اوبرنګ لیکلی زما په نظر په سیوی کې باید خپل ټول اساسي وړتیاوي او مهارتونه ذکر شي او چې کوم پوسټ سیوی لیکو د هغه په اړه پوهې او کاري تجربه ته په سیوی کې خاص ځای ځانګړی کړو.
د نور احمد پښتون، احمد الله موسوم، بلال شیرزاد، عبد الله نظری او د عبد الخالق صافی خبري سره ورته دي. دوی لیکي چې ځینې کسان په سیوی کې دروغ لیکي کیدای شي همدغه دروغ یو کس له وظیفې څخه بې برخې کړي.
رفیع الله مرلیکی یو ورځ مې خپل ملګري ته سیوی لیکله چې ډېر دروغ یې را باندې ولیکل. وروسته خبر شوم چې په انټرویو ډیر پښتنو ته بې جواب پاتې شوی و. حضرت الله پښتین د سیوی په اړه تفصیلي خبرې لیکلې او په سیوی کې لسو مهمو ټکو ته پام کول ضروری ګڼلي. ساده توب چې سیوی باید ساده ولیکل شي، د لاسته راوړنو ذکر، د کاري تجربو په ترتیب سره لیکل، د زده کړو او ترنینګونو یادونه، املا او انشا ته پام، دقت، صداقت او مرجع یا د ریفرنس لیکل.
خانو ملګرو، په نظرونو کې مو اوریدل چې ځینې کسان په سیوی کې دروغ لیکي یا یې په لوی لاس اوږدوي چې بیا د دوی د ناکامۍ سبب ګرځي. خو ځینې نورې کیسې هم شته همزولو چې د سیوی د مستردېدو سبب کیږي. کومې خبرې په دې اړه محمد تواب ستانکزی راته غږیدلی چې په اداري او نورو برخو کې له تیرو لسو کلونو راهیسې کار کوي.
سیویانې ولې مستردېږي؟ بعضې داسې ګرامر او سپیل او نوشته ټایپ دا مسایل دي داسې نه. اکثره کسان داسې راخلي چې هغه د یو ټیوال د بلې وظیفې راخلي، د دې لپاره خپله سیوی زیاته طولانی وښيي، هلته اچوالی چې د دې پوزیشن سره هم نه ښایي یا مثلا هغه کارونه دې نه وي کړي، معلومات یې دروغ وي، نو دا هم باید دې کېږي چې د تا سیوی ریجکټ شي. بله موضوع دا ده چې سیویانې ډېرې اوږدي، هرې پوزیشن لپاره چې اوس ګوري 500 نه تر 300 پورې لا زیاتې سیویانې راځي. کوم کسان چې دغه سیویانې مرور کوي یا هغه کمیټه چې جوړېږي د سیویانې مرور، هغوی دومره وخت نه لري. هغه ډېرې اوږدي سیویانې باید دې کېږي چې تا ډېر ډیټیل ورکړي، هغه کوم کس مرور کوي دا سیویانې هغوی د قابل علاقمندۍ نه ګرځي.
په مختلفو برخو کې د 200 مختلفو ادارو کارکونکو په کارو. داد محمد ناوک د غټولو تخپل سیوی ورلګلې، خو اوس په څه کې لمندې د تخپل سیوی په اړه هم معلومات راکوي. دوستانو،
سیوی په سر کې ما خپل پیژندنه ده، تر دې لاندې غوښتنه ورته لیکم، فرزند غوړم تاسو سره کار وکم، په دې برخه کې تاسو ته ضرورت لري. تر هغه نه لاندې زده کړه ده، تر ذکر دې لاندې مې بیا کاري تجربه ده، په ما برخه کې ما کړې ده، او په پای کې مې غدي خوښ شي د کوم شنه سره زمينه لرم. بس تقریبا تر 200 سو پوری زویت په مسیوان لیګل یو دا تقریبا شپږ وې مشت پجریان کې تر تخې په ټوله کې په دې دوه لسو کې به یو دوه ځای کې شارج لسو یو ما یې زنګ تر غل نور تقریبا لس ځای کار ونه شو.
همزولو که د ښاغلي ناوک خبرو ته ځیر شوی وې، نو په خپل سیوی کې لومړی ځای خپل پیژنګلوي او څلورم ځای خپل کاری تجربه ته ځانګړې کړې وو. خو محمد تواب ستانکزی د یوې سروې یا څېړنې خبره کوي او وایي چې په سیوی کې کاری تجربه ته باید تر بل هر څه لومړیتوب ورکړل شي او د کاری تجربه پیل هم باید له تازه کارونو وشي.
پرایورټیزیشن ذوق علاقه پورې اړه لري. خو یو سروې سوی والا چې هغه کوم کس استخدامون کوي، دا هغه ته کوم شان مهم دي، دا قابل د توجه نقطه ده. د سروې په اساس باندې هغوی وایي چې اوله کې سره مخکنۍ تجربه کاری، مثلا چې دوی په کوم شو کې کار کړي، دې ته دوی ډېر اهمیت ورکوي. 50% د پیسو په حساب باندې دي تقریبا فوکس په دې اوسېدې سړي تجربه په دې بخش کې ستاره کې نسته. اته مثلا کې وګورو چې شخص پاکله معلومات، کمپیوټر سکل، لنګویج سکل، دا مسل دوی په داخله کې ردی بندي کړي، نو دا ډېر مهمه ده چې دا وسنۍ پوزیشن دا ستا ډېر لاس راوړنې لري، دا مخ ته راوړه، له اوس نه شاته باید لاړ شي. اکثره داسې کېږي چې هغوی هغه په خواني کارونه سره څنګه شروع کړي، هغه په دام کې راولي چې هغه ډېر ټیټ پوزیشنونه یې هغه قابل توجه دومره نه ګرځي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. محمد تواب ستانکزی وایي دوستانو چې په سیوی کې باید ساده او عام فهمه لغتونه وکارول شي او پکې د ګرامري ستونزو مخه هم ونیول شي.
ډېر مهمه خبره په سیوی کې ده، ګرامر او سپیلنګ ده. بعض وختو کې ډېر لغتونه دوی استفاده کوي، هغه مثلا ډونرم یا ډکشنري نه راخیستي کنه، خو عام فهمه لغتونه دوی باید استفاده پکې وکړي. اکثره سیویان چې موږ له مخبل هم لیدلي دي، یو سیوی راخیستې ده مثلا بل جنې کاپي کړې ده، ته بدون دې چې هغه ارتباط وښيي پوزیشن پورې، ډېر مشکلات موږ ګورو چې په ګرامر کې دي. مثلا یو لغات په صحیح توګه نه لیکلی، سپیل چک نه کړی، نو داسې وګورئ چې یعنې دومره چې ته مثلا دلته د خپل سیوی چې غواړې وظیفه ونیسې، مثلا دې سره دومره رعایت نه ده کړی، تا زحمت نه دی ویستلی، نو تا باندې هغه نفر به هغه کسې ولا دما په کار کې به هم دا نغېړي کوي. داسې د یو غلط تاثیر غورځي یا څوک استخدام پروسه مخته بیا والا دا سره د کار نه ده، یعنې زحمت کشه نه ده.
ہم مرگ سات دنیا چه روزگار.
د کاری تجربو له یادولو وروسته د خپلو لاسته راوړنو او زده کړو برخې باندې فوکس یا ټینګار پکار دی. دا خبره هم محمد تواب ستانکزی کوي او وایي چې د ژبو په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال باید احتیاط وشي.
پس له غنه اهمیت ور سیدا دوی ته لاسته راوړنې دي که یو ریسرچ یې کړی مل لاسته راوړنه ده، یا مثلا ایوارډ اخیستی یا چیرته مثلا اول نمبر باندې راغلی یا د خچالو طرفه تشویقي سرټیفیکیټ اخیستی، نو دا ډېر ښه مهمه ده چې دوی ولیکي چې دا مل لاسته راوړنې دي. بیا راځو ایجوکیشن یا تعلیمي سطحه او مهارتونه چې موږ څه لرو، موږ څومره درس مخته ویلی ده او په زمین کې کوم اضافي سکیل لرو، لکه د کمپیوټر سکیل سو، د ژبې په بحث کې سو، ډرایوري سواله، یا مثلا کمپیوټر سو اډیشنل یا اضافي مهارتونه دي چې تقویقي دي موږ هغه کاندیدی پوزیشن ته. څوره اوله کې مورنۍ ژبه مهمه ده، نیتیو لانګویج یا مورنۍ ژبه ورته وایو. دوهمي ژبه باندې په کوم لیول کې دوه رقمه کولای شي چې وایي چې زه په دغه ژبه باندې په ښه اندازه پوهېږم، مثلا ګوډ لیول. بعض خلک سی سی آر سی ایکسلنٹ ایکسلنٹ لیکلی، خو بیا زرا سی په انټرویو کې هغه فیر لیول هم سیدا یا مناسب لیول هم نه دوی چیټی، نو هغه په خپل د دې هغه منفی خواته بی، مطلب دروغ دی ویلی. په دې کې ډیر احتیاط پکار ده.
د همدار ازوای همزولو چې په سی وی کې د اړیکو فعال شمیرې او ایمیل ادرس ولیکل شي، او د ځان په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال د خپل خوې خصلت، هدفونو او ارمانونو په اړه لاندې معلومات هم سی وی قوي کوي. ما ویل سی وی سره کور لیټر، اپلیکیشن یا عریضه چې درخواست هم بولو څومره ضروری ده. نو ښاغلی ستانکزی وویل
اپلیکیشن فارم په ټولو کې ضرورت لري، یعنی جز د باید ریکوایرمنت د اکثر غواړي چې تاسو خپل اپلیکیشن فارم خپل د علاقه مندۍ ورقه باید ولیکئ چې په هغه کې ډېر فوکس یا ډېر توجه سي ده د هر نفر دای سي هغه خپل خلاصه ورته بیان کړي چې اپلیکیشن دغه پوزیشن ته زه غواړم چې وکم، دغه پوزیشن لپاره باید جسټیفیکیشن ورکړي، یا مثلا دغه خپل درخواستي سي ده توجیه کړي چې ولې زه اپلای کوم. تاسو دغه پوزیشن اعلان کړئ چې مشخصات سره ما دغه مهارتونه دي، دغه تجربه کاری په دغه برخه کې لرم، فقط ډیر پښورده ذاتي هغه سره پیږي چې دا سره په کوم لیول کې دا اوچیت لپاره ولې درخواستي ورکړي.
ملګرو دا سمه ده چې د سی وی پر باطن یا قوي محتوا کار په کار دی، خو تواب ستانکزی وایي چې ظاهر یې هم که ښکلې نه وي او موضوعات پکې په ښه او پاک ډول نه وي ترتیب شوي، د سی وی کیفیت او ارزښت ټیټوي.
اوله کې که سی وی مثلا یو لګانه بلې وګورو، دا لکه مارکیټینګ غوندې ده. څنګه تاسو د خپل د وظیفې یابي لپاره یو مارکیټینګ کوو، نو د دې لپاره ډېر ضروري ده چې دغه مختلف بخشونه سي دي دا ډېر ښه مرتب سي. سی سی وی کې په شروع کې باید څه شي راسي، ورپسې مثلا کوم بخشونه باید پالاف سي، لی آؤټ یا ډیزاین د سی وی سي ده چې څومره واضح او څومره سي زحمت وستل سوی دغه په صحیح جوړولو باندې، همغونه سي ده هغه څوک چې دا مرور کوي همغونه هغه سره کومک کوي چې بعضې علاقه مندي وګرځېږي. نو موږ د دې لپاره چې هغوی سره هم کومک کړی او خپل ځان سره هم کومک کړي، نو باید په خپل سی وی باندې په فارمټ یا په لی آؤټ کې ورته وایو ډېر باید زحمت وباسو.
عموما سی وی دوستانو په ریفرنس پای ته رسیږي. په ریفرنس کې د دوو درو هغو کسانو په باره کې لنډ معلومات لیکل کیږي چې تاسو پیژنی او یا مو په خوا په یوه اداره کې کار ورسره کړی وي. نوې اداره د ضرورت پر مهال ریفرنس کسانو سره اړیکه نیسي او د تاسو د کاري وړتیاو او خوې خصلت په اړه له هغوی پوښتنه کوي او ځان ډاډمنوي. د خبرونې په پای کې دوستانو محمد تواب ستانکزی ځوانانو ته یو بل ګټوره لارښوونه هم لري.
مثلا یو پوزیشن ته اپلای کړئ، ته لکه پروژه باندې داخل کړو که څه کړئ، دغه پروژه دغه ضرورت دی، څو کاله تجربه غواړي، کومه سطح د تعلیم غواړي او کوم مسلکي محتویات باید ولري. هلته لیکلي چې کمپیوټر سکل دی، لنګویج سکل مې په دې سطح پکار دی، په دې بخش کې دومره کاله تجربه مې پکار دی، دا شیان باید ټول مطالعه سي. بیا موږ قضاوت وکړو چې آیا زه د دغه پوزیشن یا د دغه وظیفې محتویات پوره کوی سم که نه. که ماستري وکړي او موږ تاسو لیسانس وسو، باید اپلای ورته وکړو، ځکه ته پخپل دی درخواست کوونکی د وظیفې ته دغه نه آمادګي کوي، مطلب ضرورت دغه پوزیشن لپاره کوم تعلیمي تا باندې د تجربې نگانه په کار دي، هغه تا مطالعه کړی نه دی او انده سی سی وی ولېږي که محتویات پر کوي سو، باید نو د هر بخش لپاره هغه خپل سی وی هغه سره برابر کړو. د سینه د سی وی موږ جوړ کړی ورته لیګو نه، د هر وظیفه اپلیکیشن لیټر سره لیکي، باید دغه وظیفه مطابق هغه خپل مهارتونه خپل تجربه هر څه ته جوړ کړي. کله چې په یو وظیفه کې د تاغه مسلکی بخش ته ډیر ضرورت یا مسلکی به ډیر مخته کوي، ته خپل سی وی اجس کړي، کله اجس نه کړه د تاغه انتخاب باغه رقمي کېده چانسونه.
داسته اوشی چه گلاب گلاب زانان می پپرده مزدور امروشی.
اردون کو پدی هیلا چه داده تانده تانگی خپراوانی خیر درسیده لیوی دا یوی قوی او خیسی وی دا جوڑاولو پلارو چارو لاخ پوشیوی وی ننانه خپراوانا پای ترسته وود. دا خپراوانی پاڑا که نظرون لاره نو دا تانده تانگی خپراوانی پر فیسبوک پانا او یا پدی بریخنالیک پتی رالی گله شه. شفق ان @referl.org خیچار
گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدور ملشی.
نیما نڑی
دیکھ زل پارا دازدی ریڈیو زنگڑی خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے.
تو نمی نڑی درن اوری دن کو سلامو نمی ومانی پا دیخ پراوانا کی ده خزو پا روانی ستونزو خبری کوو. دا چی والی خزی زیادی پا روانی ستونزو اختا کیگی ده روغتیا وزارت ده خزینه روانی ناروغانو ده درملن لپارا کومی اسانتیاوی برابری کری. پا روان اخبراوانا کی پا همده موضوع خبری کوو چیزه مسوده نیازه یورانده کوم. قدرمنو اوریدونکو یو انجلی چې پوهیږي تعلیم حق دی خو تعلیم ته نه پریښودل کیږي. یو ښځه چې نه عاید لري او نه په خپل زړه د کور د یوې افغانۍ د لګولو واک لري. هغه ښځې او نجونې چې هره ورځ په کورنیو کې رټل کیږي وهل کیږي په زور او جبر ودیږي او هغه ښځې چې بې عدالتي ورسره کیږي ورو ورو په رواني ناروغۍ وخته کیږي. ډیر وخت کورنۍ د ښځو رواني ناروغي بابېزه ګڼي او آن پټوي ځکه دوی ګمان کوي چې که څوک پوه شي چې په کور کې خور لور یا میرمن رواني ستونزه لري نو په لیونۍ به مشهوره شي. کورنۍ داسې ښځې هغه وخت ډاکټر ته بیایي چې نوره د پټولو نه وي، عصبي حملې او شکونه پرې راځي. د کندهار اوسیدونکې راحله چې د کابل په صحت رواني روغتون کې بستر ده خپله کیسه کوي چې ولې په رواني ناروغۍ اخته شوه.
ما ته دا نجوړي د دې خاطره پیدا شوې چې زه واده شوم، زه بنم لرم. هغه بن مې اوس ما ډېر جګرخونې تېره کړې دي. د هغې نه پاسان بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه. د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه. سهار ما باندې حمله هم راځي، د خپل ځانه تنګه یم. خراب نه دی خو وړه یې واده که په صنف 12 کلنه وه، بېخي وړه یې واده کړې ده. زه وخت په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه. هغه ته هم زما دا بنه چې دا بیا ډېره بې پدر ده. د دې غټ غټ ځوانان زمن دي، یو زوی ما باندې چاقو واخیستله. د هغې د خاطره دغه تکلیف ما ته پیدا شوی ده رواني. هېڅ د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکړم. ښه مې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکړم کار. او سر مې حمله راځي او ژبه مې بنده شي، لاسونه پښې مې شخ شي، بیا دغه نمې زړه باندې چمړه راشي، بیا نور نه پوهېږم. ستونه مې بند شي، زړه مې ټکان کوي. دو یو نیم کال دا هغه نجوري وه، خو اوس د ما لور واده شو، د هغې وخت نه زیات شو. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې. ما باندې دومره ظلمونه کړي د هغې سره، د هغې د مېړه سره، د هغې د پلار سره، چې اوس بیا مخکه نه پرېږدي هغه ده.
راهله خور چې په روغتون کې ورسره ده او پالنه یې کوي وایي چې خورې یوازې د لور درد دې حالت ته نه ده رسولې. دا وایي خورې په 14 کلنۍ کې د پیسو په یوې معاملې کې په بن واده شوه. بنې دومره ظلمونه پرې وکړل چې په یوه کال کې حال ډېر خراب شو.
موږ دلته مخکې ورور ته واده کړه. واده وکړي بیا دې مېړه چې و په دفتر کې و د حزب اسلامي په کوټه کې، هغه موږ ته پیسې راکړلې. موږ ته په ګټه پیسې راکړه. هغه موږ په ویاندیت بالا بود و که پیسې راکړلې. د دې شعري که چې و د مېړه سوالات خراب و، دا راغله د موږ کړه ویسې ته یو څه پیسې ما ته راکړه. موږ به د دغو خلکو کار خلاص کړو. بله خور موږ په هلمند کې ورکړې وه، دوی پیسې شي راکړي، زه به تا ته درکړم. د یوې خوا بیا بله موږ د خاله کې یا مام کې څه شي کې دا ورغلې وې چې د تا مېړه دوی ته پیسې ورکړلې. دنه اوس اتمان دوی ته لور ورکړي په تا واده کړو. مدوی خانی نور ناستی بود دای میدریم و دا دیر لسکالا نو نسیولی چی جانجال غل مغل کنم چی غایگی پی پورت کلو بیا موارک بیا نوائل کاول زرد ملاتای ندی دای وار کلو کارتی که پشین که گرم پیو کل بیارتی پای پوی نخولی تارو چوال یو کل داستان با پدسیات روانی شو پخانه که بود نو جل رو غشوالا موس دا لور سی وار کل سخ کل بیا آیل کاول نتون سپکی علاکی فوین پوی که ها آخر مرزی داغ اصابی شو
هلا وای اوس یې دلته درمل نه روانه ده تر پخوانه خشوي خو خپل غمونه نشي هیرولای کله چې ورسره شوي زرمونه ورپیاد شي نو حالت خراب شي
اوس دومره پوهیږم چې خوب مې اوس لږ پیدا شوی دی او عمله مې لږ کمه شوې ده د هغې وخت نه دوا راکوي ساره مخ هم ګولۍ راته راکوي خبره چې راسره کوي هغه تسلې ماته راکوي وایي چې خیر دی ښه به شي څنګه به شي خو بیا ما چې یو ساعت کینم بیا مې سوچ په بره ولاړ شي یو چل ده چې بیخي کشنه یې واده کړې ده بیا یو کال کېږي ما نه دی لیدلې زه داسې یو وخت کې ورشم شم چې ووینم اولاد مې نرم خراب شي بیا نه یم ورغلی د هغې وخته اولاد دی چر څه وویني ما باندې تاثیر کوي زړه ورته جګر خون کېږي د هغې خاطره بس زه ښه نه شم
روغتیا وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسول احمد بشیر سروري وایي د بیلابیلو سرویګانو له مخې چې په افغانستان کې شوي ښایي چې په سلو کې له شپېتو نه تر شپږ شپېتو پورې افغانان د رواني ناروغۍ نښې لري چې په دوی کې زیاتره ښځې دي دی هغو عواملو ته اشاره کوي چې په ښځو کې رواني ناکراري رامنځته کوي
په ټول دنیا کې داسې فکر کېږي چې دا ښځینه دویم جنس دی نو نارینه ته دنه برتري لري او محدودیت ورته وضع کېږي د زنانه هورمون د کتو پورته کېږي دا هم ښځینه مستعد کوي ځینې مریضیګانو ته او د دوی خلق او مزاج په یو میاشت کې ډېر کته پورته کېږي دا تربیه د ماشومانو درنه کارونه په کور کې ښځینه مثلا خپل هغه فول ازادي نه لري نشي وتلی له کوره چا سره خبرې نشي کولی پیسې مثلا اجازه نه لري چېرته تللو اجازه نه لري دا عوامل دی چې مازیبپذیري زیات کوي
ښاغلی سروري دا هم وایي چې روغتیا وزارت په رواني ناروغیو د اخته ښځو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي او وایي چې دوی 270 رواني مشاوران چې نیمایي ښځې دي د کابل او ولایتونو په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې ګمارلې دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي
اکثریت روانی مریضان جدی خفیف مریضان ده مثلا په سلو مریضانو که تاسو روانی مریضان ګورئ 98 خفیف مریضان ده چې بستر ضرورت نه لري ډاکټر ضرورت ډیر کم پکې لیدل کیږي په مشورو او په داشیانو خکېږي 2% یې شدید ناروغان ده شفاخانه ډاکټر یا دوات ضرورت دوه غو لپاره یو سل بستریز شفاخانه په کابل کې لرو او په شپږ زونونو کې شپږ منډل هیلت وارد درو چې ظرفیت تر سل در سلويخ بستر کړي په دغه ټول کلینیکونو چې په وزارت صحت عامه کې موږ لرو 2000 شو کلینیکونو کې اکثریتو که خدمات صحت روانی په دغه په بسته کې شامل ده او په اکثرو کې اوس دغه کانسلران ډاکټران ترنینګ یا آموزش لیدلې ده
په کابل کې د صحت روانی روغتون کلینیکی روانشناسه طیبه الکوزی وایي زیاتره هغه ښځې چې دوی ته راځي تر ډیره د کورنیو د تاوتریخوالي له امله په رواني ناروغیو اخته شوې دي چې دوی د درملو او رواني مشاورو له لارې درملنه کوي
اینا د حالت پیش ما میاد
که دا که زبدا سال که مکترازی چه حمله پری رغلی وی زینی بیده سیوی چه لجسمی دردونو شکایت کوی وی چه غریم شخ دی زرم تکان کوی زرم تنگ دی پا وجود کمی درد دی مک ماینات ورکو خوبینو چه جسمن بیخی جوری وی نو پوهی گو چه روانی فشارونو دیدوی پا جسم هم تاثیر کرد دا غو ناروغی تا پا شدید و حالاتو که لمره دوا ورکو او بیا روستا دی دوا او خبراتو رو او مشاورو لاری دیدوی درمل نکو اکثر دا خزی لخ پلوانو نا پت درمل نکوی زکا پا طولو نکی زینی خلق گمان کوی چې کڅوک پر رواني ناروغي اختوي هغه لیونای دی موږ ډاډ ورکو چې خبرې او د دې شهرت پټ ساتل کیږي
میډیکا افغانستان له 12 کلو راهیسې په کابل بلخ او هرات کې د ښځو د رواني روغتیا حقوقي مرستو او د ښځو د حقوقي ملاتړ په برخو کې کار کوي د دې دفتر روانشناسه زرغونه احمدزی وایي چې له تاوتریخوالي محدودیت او فشار نه ډک ژوند ورو ورو یوه ښځه په رواني ناروغۍ اخته کوي میرمن احمدزی هغه نښې چې تریښکاري یوه ښځه یا نجلۍ په رواني ناکرارۍ اخته ده داسې راښیي
آخه خزد یا انجلی سی پیگی سی پراز پراز دیتی اوزلی تنگوالی پیدا کیگی اندک رنجا کیگی نا بولی چا سر خبریو که غارس تنها ووسی کار سی وقتا که و دیر خیب شوق مخت ورد مصروفیت دلو دو اغا وراز پراز که میگه اغا علاقه و شوق کارتا نلری مخبلا نفر وی وی زی دیر بعد احساس لرم احساس تی خستگی پر طول وجود که که اما اوی چی ملواسی نکیگی اغا فکر که زی تنبلا سوی ایما اتا دو دولی بخواند مزاوی نپیگم ار شیرا تا اغا وقت خواند للاس آر کرد سر وازتم توجه نکی رو رو طول علی که لخلق سر قطع کی اتا خبل ده کورانه لغر سر نواری سی خبری رو کی فقط پیوجی که غاری کینی پرده کش کگی خبل زا سر پا خبلو غمو که دوبه می
میرمن زرغونه وای هغه خزی چی رواني ناقراری لري بهتره داده چی یو ډاکټر یا روانشناس ته ورشي خو کدا سانتیا نه لري نو هڅه دی وکړي چی د خپل جړه غوټی دی زړه کې نساتی ل یو چا سره شریکی کړي او خپل ځان ته بوختیا پیدا کړي
مګر تاسو په تقدیر قسمت باندې باور لرو هر رقم ځون سلري اماغه حالت صفاز مثال په ځوان کې راغلی هغه قبول کی که دغه حالت قبول کی اخ شاید دومره داتې رواني نه خپل خاطر شاید لا نسی او قصازش سره ونه کی نو طبعا تدې په روان باندې تاثیر کی او دا ممکن دی رواني ستونزې خو ته لاسی کی سی او پیغله په کور کې او نوې په کور کې له خامخ سره لا قول لري ګول سره لا قول لري هغه شی سره دا علاقه لري هغه شی سره خو هي له موږ سره کارو کی دا هم دی ته وایت کیږي به عوام دا ورونه مصرفي هر څومره سه سوق مصرفي ستونز نه لري هر څومره سه موږ ورته بیکاری اما عمر په مخپل ستونز او په مشکلاتو فکر
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم خات او ودان اوسئ.